ویډیو د دې مخامنې خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی. د ورلد بانک تازه ریپورت وايي پاکستان باندې د چین د قرضو بوج 90 بلین ډالر ته رسیدلی او د سره چین پاکستان ته تر ټولو ستر قرض ورکونکی شو. همداراز پاکستان په غدریو ملکونو کې شمارل شوی چې تر ټولو زیات قرضې له IMF اخیستې دي. د دې ټولو اغیز به وڅېړو. د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې د تراکرو ډلو لخوا د سوشل میډیا د استعمال مخه به ونیسي. دې فیصلې ته غبرګونونه څه دي او ولې ورباندې نیوکې کیږي؟ د پاکستان سپریم کورټ په پارلمان غږ کړی چې په ملک کې د بې درکه کسانو مسله دې هواره کړي. بلخوا د لا درکه کسانو لپاره کارکوونکي فعالان وایي د مسئلې حل د پوت سره دی. او په شام کې د ناامنیو او تشدد تازه صورتحال. امریکا وایي د شام په ختیځ کې د خپل ځان د دفاع په موخه برید ترسره کړی دی. بل اړخ ته ملګرو ملتونو د شام، سودان، غزې او اوکراین جنگ ځپلو ته د بلیونونو ډالرو امداد غوښتنه کړې ده. په دې هیله چې تخترونه تر پایز موږ سره مل پاتې شي. ستړي مشه په خیر راغلی د وی وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زفواد لامی ساسو کور بیم دا وخت په پیښور کې د مخصوصن لس په کابل کې د مخصوصن نه هنیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې دولس بچی دي. لومړی هم د پاکستان په اړه څو اهم خبرونه. ورلد بانک یا نړیوال بانک د قرضو په اړه یو تازه رپورت خپور کړی او هغه کې ویلي چې پاکستان باندې د چین د قرضو بوج یو کم 10 بلین ډالر ته رسیدلی دی. د دې رپورت تر مخه چین اوس پاکستان ته تر ټولو ستر قرض ورکونکي هیواد دی. همداراز پاکستان په هغو دریو ملکونو کې شمارل شوی چې تر ټولو زیات قرضې له IMF اخیستې دي. دا د پاکستان اقتصاد ته په څه معنا کې دی شي په دې اړه اوس د وی ای ډیوا څنګه مشر نفیس ټکر صاحب را سره سټوډیو کې موجود دی چې ورنه به معلومات واخلو. ټکر صاحب ستړي مشه په خیر اغلی پروګرام ته. اول خبر دا ده چې پاکستان ته د چین دغه یو کم 10 بلین ډالر قرضې چې ورکړ شوې دي دا په کوم مد په کوم حساب کې ورکړ شوې په څه وخت کې ورکړ شوې څومره مودې کې
ګوره کوم چې مطبوعات ته راغلي نو هغه خو دی چې د 13 لسو کال دا قرضونه دي 13 لسو 12 کال کې چې کوم قرضونه پاکستان ته ورکړ شوې دا بل بز دغه مچ دا قرضونه یا پورونه دا سینې چې نقد پیسې ورکړې دي د چین کمپنیانو هغه په پاکستان کې په مختلفو شانو باندې کارونه کړی دي او د هغه په حساب بیا پاکستان دوی سره قراردادونه یا پریکړې لیکونه کړی دي او د هغه په حساب باندې دا پیسې بوس واپس دوی هغه ورکې زی پیدا ستا. یو مثال د بجلی یا د برېښنا د فابریکو درکم پاکستان د نن تقریبا نه کال مخکې په 2015 کې د یو شمیر چینی کمپنیانو سره د برېښنا سټیشنونو لوازنامې کړي دي او هغه ډېر په ګران بیه باندې کړي دي. نو لکه پاکستان مجبور دی چې کدوی دغه بجلی یا برېښنا کاروي او کنه کاروي خو د چاینا کمپنیانو ته پیسې ورکوي. ما کتل وال سټریټ جنرل یو ډېر معتبر رسپانه ده د امریکای نه چاپ کیږي پرون هم دا وی رپورت دی چې پاکستان د بجلی مصرف چې دی هغه و سلويخ پیسه ده. خو هغه کمپنیانې چینی کمپنیانې چې کوم بجلی جوړي لکه سل نه دا پاتې 50% چې دی د دې پیسې به هم پاکستان ورکي او پاکستان به نه ورکي. خو پاکستان بیا خلک چې کوم دی هغه چې څوک بجلی کاروي دا وینه هغه پیسې اخلي. لکه مثال پته ور کو څوک یو د درې پکی ساتي یو سو لایټ ساتي دغه شانتي یو فریج ورکر کور کی وی نو کم اس کم دا وال سټریټ جنرل وی چې دا اوی تقریبا 70 ډالر یا 80 ډالر او پزینې کې سونه کې لکه یو سل او 70 ډالر د میاشتې بل دی دغه مصرف
چې چالت په پاکستان رو کوی زیات پیسې دی بل پیسې دی
نو دا دا سره چې د خلکو لپاره ډیر ګران شوی دی دا قرضونه چې تاسو ویلې دا د کمپنیو هغه کارونه دي چې سړکې جوړ کړي دي بندرې جوړ کړي دي د بجلی برخنا ګوټه جوړ کړي دي یا بل داسې کوم کار کړي دي دا غې په سر کې دا 10 بلین ډالر په 13 لسو 12 کال کې پاکستان غستی او ګران زکه دي چې دا قرضونه یا دا کارونه چې سمره شي نو یو خدي کې بل مسله ده چې دا په 0% انټرست ریټ یعنی د سود کچه چې ده په هر 100 روپۍ په پاکستان یعنی په 100 ډالر او پاکستان 100 ډالر سیوا ورکوي او دا د قرضونو چې کوم نړیوال مارکیټ ته یعنی که د ایم ایف نه اخلي یا د ورلد بانک نه قرض اخلي یا هغه هیوادونه چې هغه پیرس کلب غړي دي نو د اغوی د سود کچا بیا نیم پنی مکمه ده او په ځینو صورتونو کې خو 1.15 فیصد ده.
دغه دغه پښتنه زما بلم و چې چین د پاکستان په شان پرمختلونکو هیوادونو ته چې داسې قرضې ورکوي دغه قرضې او نور نړیوالې قرضې څرکونه سره لري.
ګوره لوی فرق یو دایره چې ایم ایف یا ورلد بانک چې کله دا قرضې ورکوي نو د اغوی یو څه شرایط وي او هغه داسې شرایط سره راځي چې ګینه دغه هیواد چې دی لکه پاکستان به موږ مثال وو خلک پاکستان زیات پیژن زموږ ورېدونکي چې هغوی بس مالی اصلاحات هم کوي په مالی اصلاحاتو کې لکه د ایم ایف دا یو غوښتنه ده پاکستان نه چې ګینه تاسو غیر ضروري چې کومه خرسي دی هغه کومه کې په دې کې دا غوی اشاره په پاکستان کې د نزینې کارپوهان دا وایي چې د دفاع ته هم دا لکه د دفاع ډیر زیات خرچي دي د دفاع د وزارت
د پوز بجټ
د پوز بجټ چې هغه ډیر زیات دی او وی دا څه غواړي چې لکه دغه پیسې باید په ډیولاپمنت یعنی د پرمختګ کې ولګي د خلکو ژوند ور سره خشي نه یو خدای غټه خبره ده چې هغه څه شرایط سره راځي دوی مخبره چې دا هغه دار چې داغه د سود کچه ډیره کموي د دوه غټ مثالونه دي خو د چین چې کوم قرضې دي یا کوم کارونه چې هغه کوي دا وې دي سرس کار نشته هغه شرط مرد نه لري البته وازنه شرط دار چې کوم هواد پور وړي دي هغه په زیات سود باندې دا قرضې واپس ورکوي کوم پروژې چې هغه ول ته جوړي د هغه لکه بجلی مثال بز بیا ورکم پاکستان به سلويخ کاله به داخلك د ګرانه به بجلی اخلي ځکه چې داسې لوزنه می شي ودی د چین دغه کمپنو سره چې دوی به د سلويخ تو کال پورې کدا بجلی استعمالي وکنی کی نه دا پیسې بدوی ور کوي او دا خبره د پاکستان د بجلی یا د انرژي وزیر چې دی هغه هم وال سټریټ جرنل ته پورون کړی دا چې په دې ترکل لیکونه کې د چین د کمپنو سره د بینه غلطي نه شي ویل
اوس خبره ده چې په پاکستان باندې خو د چین د 9.8 یا کم دیش بلین ډالر پور په دغه مختلفو پروژکتونو کې تاسو یادونه وکړه په دغه ډول باندې په پاکستان باندې دا قرضه شته دا به ورکی اوس نو د دې اثرات په پاکستان باندې څه دي څه نتایج پاکستان ته لرلې شي دا قرضې
کور یو خره دی ما وختنی تاسو پښتنه کې اوس ارزو کوم هغه دا چې لکه بجلی په ګرانه بای باندې اخلي کنه دغه شانته ګوره د دې سود چې دی هغه پاکستان باندې څومره ډېر پیسې ورکي لکه اثر ادارې چې نور ملکونه یا خاص کر ایم ایف یا ورلد بانک چې شکنه دوی دا کار کوي چې دوی سره چې کله پته ولګي چې یو هیواد ډیفالټ کیږي یعنی په قرض باندې دیوال کیږي نو هغه بیا سکی ا دوباره بیا دوان اړخونه کینی ایم ایف پیغه هوا دوان یو زکین او بیا یو خبرو کی چرداري سټراکچرینګ ورته وي دا شرایط ځان ته آسان کی قرض ورکول او چې هوا بچم شي د دیواله کې دونه
او قرض
سم ورکی چین دا شنه منی دا ایم ایف هم وي دا ورلد بانک هم وي دلته هر کال په واشنگټن کې دا ایم ایف او دا ورلد بانک یو ګډ کانفرنس کیږي او پاره کې هغه دا واسکی چر دا ټول هیوادونه چې دي کوم چې قرضې اغستلې باید د دوی سره د قرضونو باندې دوباره خبرې وشي او دا یو ستوري سټراکچر شي یعنی دا شرط ورته آسان شي خو هغه چې په دې ټولو کې مسله دارا چې څومره غریب هیوادونه دي د پاکستان په شانتي داسې په افریقا کې ډېر هیوادونه دي یا بنگلاديش په ساوث ایشیا کې جنوبي اسیا کې یا په اخوا په لری ایشیا کې
یا په افریقا کې
کنه هغه کې داسې هیوادونه چې هغه باندې د ایم ایف یا د ورلد بانک په نسبت د چین قرضونه ډیر دي نو که دوی وته معافم کی لکه که دوی ورته شرایط آسان کو هغه ورته ناسانی چینی ورته ناسانی نو تر اوسه پوری
چین په ولوم کې ګر دي
نو تر اوسه پوری چین د قرضونو د شرطونو په آسانولو کې د ټون نلوي خند دي نو دا هم یو غټه مسله ده د دې قرضونو چې څنګه تاسو دغه خبره وکړه کنه نو سود ډیر دي شرایط ناسانه وي او کوم کارونه چې په دې پیسو کړی دي دا غي په بدل کې اغوی خپل ګټه زیات اخلي او پاکستان یو خمه مثال چې هغه کبا مالته ویل چې کبرخنا کوټونه جوړ کړی دي دغه شانته کبیا دا بندر جوړ کړی دي په دې پیسې
او دا امکان شته او دا امکان شته چې د پاکستان حکومت نور قرضې هم وخت په دغه قسم د چین او کبل اخر به دا لړۍ ودرې.
ما چې کوم خبر ذکر وکم هغه کې یو وزیر د پاکستان مرکزی وزیر دی احسن اقبال نوم یې، نو هغه باندې دا دا ځینې کارونه دا په وخت کې شو، کله چې هغه وزیر ونه دا لوزنامې شوې دي، نه هغه وی چیرې دوی چې دا کوم فیصله یا کوم پریکړه لیکونه کړې دي، نه دا د چین سره ځکه کړې چې په هغه وخت کې نور سکونه چې په پاکستان کې پانګه واچي یوازې چین وو کنه. خو خبره دا سره چې پاکستان خپل او بیا خاص کر د مسلم لیگ حکومت وی دا د ماما چې دا ډېر زیاته ډبول چې چین راځي پیسې وروړي لارې بجوړي بندر بجوړي سی پیک او دا ټول پیسې کول کنه، نو پاکستان خو زه فکر کوم چې هغه خو نور قرض نه مخلي، خو کوشش هم دا دی چې لکه د آی ایم ایف نه چې کله دوی قرضونه اخلي نو دوی بیا سعودي ته ځي یا ځي دوبۍ ته یا د نورو هیوادونو ته، نه د چین نوم دوی سوز له خواستونه کړي خو لا منل. البته
او دا قرضونه چې د آی ایم ایف نه مخلي بیرته د چین په سود کې ورکوي
همدا سره دا خو که تاسو پام کړي په خوا د امریکې چې کوم د خارجه چارو وزیر دی پامپیو مایک پامپیو او هر دې ډېر سخت مخالف و چې آی ایم ایف ولې دې ته پیسې ورکوي، ځکه چې دا یو پایپ د امریکې نه تللې دا پیسې پاکستان ته اسلام آباد ته او دا غځنه بیا هغه په سود کې هلته ځي چین ته یا د نورو هیوادونو ته. د چین سود ډېر زیات څنګه چې موږ خبرې وکړو، نو مسله دا سره چې خپل پاکستان خلکو ته خدا وای چې ګینره بل چا انویسټمنټ نه کوو، خو حقیقت دا دی په ریپورت کې راغلی دي چې دا ټول فیصلې دوی دا سکړي دي چې سره د دې معنی سره مقابله نه ده شوی، لکه اصول خدایي چې کله په پاکستان کې یو کارخانه جوړیږي نو هغه بیا شپږ هغه اعلان
دیواله مقابله ته
وړاندې کوي چې بیا شپږ تک آسان راشي، حکومت کوشش تا کوي چې هغه چاله ورکی چې کله شیخ خرسي خو هغه چاله ورکی چې ګران اخلي، خو چې کله اخلي نه بیا هغه چانه بیا اخلي چې ارزان اخلي. خو په وال سټریټ جرنل کې په دې ریپورت کې راغلی دي چې پاکستان اډو دې ته بولی وای کنه، داسې بولی اډو شوی نه ده، بس ډایرکټ چینی کمپنو ته ورکړی دي او هغه په سختو شرطونو باندې دا انویسټمنټ کړی دی او پاکستان چې دی هغه لګیا دی را قرض پوس ورکړي.
ډېر زیاته مننه نفیس صاحب، پوره معلومات مو وړاندې کړل. ځندې وسی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم خرغلی دا د ویډیو د روانو شارو خبرې خبرونه ده چې د واشنگټن ډي سي نه یې زفواد لمی تاسو وړاندې کوم. پروګرام ته دوام ورکوو. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا باندې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. څېړونکي وایي د داسې قسم پریکړو مقصد د ځینو سیاسي ګوندونو اوازونه غلي کول دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال وقار احمد تاسو وړاندې کوي.
د دسمبر په درېما د کورنۍ او چارو وزیر خاغلی موسن نقوی په مشرۍ تر سره شوې د نېشنل اکشن پلان د رابطې کمیټې غونډه کې پریکړه شوې چې د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي په مرسته به په ټولنیزو رسنیو د ترهګر ډلو اکاونټونه بلاک کیږي. په یاد غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې د غیر قانوني موبایل سیمونو د مخنیوي لپاره په صوبو کې هر اړخیز اقدامات تر سره کیږي.
آپ عوام کو بالکل بھی بیوقوف نہ سمجھیں، ان کو پتہ ہے
تاسو دا مګنه چې خلک په سن پوهی کی خلک د هر سن خبر دی، هغه ته معلومه ده چې دا سی پریکړه د ځین سیاسي ډلو مثال په توګه پاکستان تحریک انصاف اوازونه غلې کول لپاره غستل کیږي، او دا سی قسمه پریکړه به ډیر بد اثرات راځي.
د مطبوعاتو تر مخه پاکستان کې لدې وړاندې هم په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګیدلې دي. د ټولنیزو رسنیو مشهور ویب پاڼې په ایکس بندیز دی او لتیرو سو میاشتو راهیسې په ګرد هیواد کې انټرنیټ صارفینو ته هم مشکلات دي. وړاندې د پاکستان د پوز ویان لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودري مطبوعاتي غونډې ته ویلیو چې ډیجیټل ترهګر د پاکستان په پوز د جالي خبرونو لاله بریدونه کوي او مقصد د پوز او دولس اړیکې خرابول دي. د تیرې سمودې راهسې په پاکستان کې پټولنیزو رسنیو د ترهګر او تنظیمونو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات روان دي او سیډونکو وی حکومت هڅه کوي چې د بندیزونو سره د مخ سازمانونو یا تنظیمونو آنلاین فعالیتونه بند کړي، خو داسې قسمه اقدامات د پاکستان معیشت ته زیان اړولې شي.
پاکستان جس طرح سے انٹرنیٹ کو کنٹرول کرتا جا رہا ہے،
پاکستان چی پکم ڈول پہ انٹرنیٹ خپل کنٹرول پسی واکولو کی بوخ دے، نو پدا سے حالاتو کی ڈیجیٹل کمپنیاں پاکستان تا دراتلو سخا ڈڈا کوی، ولی چی دا ہر چا تا معلوم دا چی پدے حیوات کے ہر وقت انٹرنیٹ یا نور ویب پانی بند دی دیشی، دا دا انفارمیشن ٹیکنالوجی سنت پخپلا تبا کول دی.
د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې ایف ای ای د سایبر جرمونو څنګ تر مخه په دې وروستیو کې په فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام او ټیلیګرام نه سوا نه زیات داسې اکاونټونه موندل شوي چې د ریاست ضد مواد خوروي. په دغه اکاونټونو کې درې سوا او دولس تړلی شوي او د نور اکاونټونو په بندولو کار روان دی. وقار احمد، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
رپورٹونه وايي د نومبر په میاشت کې پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې شوې او په ټوله صوبه کې د ترهګرۍ په 500 بریدونو کې یو او یا تنه مړ شوې دي. په دې بریدونو کې 28 یوازې په پخوانی فاټا یا قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي دي. تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبریال عثمان خان وړاندې کوي.
ټول هیواد کې د نومبر په میاش کې د ترهګرۍ په پیښو کې 215 وګړي وژل شو. په دې کې 18 کسان د امنیتي ځواکونو او 50 عادي وګړي دي. په پښتونخوا کې د ترهګرۍ د عامو پیښو ترڅنګ د نومبر په اخیری لسیزه کې د کورمی په فرقیزه او قبایلی جګړه کې نږدې 110 کسان وژل شو.
بنیادی وجه هم دغه ده چې تاسو وګورئ، زموږ صبح کې د ګورنرز یو غټه مسله ده، لکه حکومت شته حکومت نشته. یو دا ده چې دلته کې چې کوم زمونږ پولیس فورس باندې حملې کړې دی، نو حکومت به ورسره وو، وزیر اعلی د دې صوبې چیف ایگزیکټیو دی به ورسره وو، وزیران مطلب دغه جنازو له اوس تاسو وګورئ چې پولیس والا مړه شو، د هغې څو تپوس نه کوي، څوک یې اونکی نه. نو د هغې وجه دا ده چې بیا اوس په لا انفورسمنټ کوم ایجنسی دي، خاص کر زمونږ صوبې سی ٹی ڈی شو، پولیس شو، پیراملٹری پرنٹیئر کا اسٹیبلش شو، نو هغې ته دا یو ساشته چې کوي نه زمونږ ته پوسول څوم نشته.
د کورمی جګړه او د پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په اسلام آباد کې د مارچ او په هغې کې د تشدد پیښو رپورټونه په یو ځای میډیا کې راتلل. د اسلام آباد لاریون نه د اوزګارېدو پسته وزیر اعلی علی امین ګنډاپور کواډ کې د کورمی په حق له غونډه وکړه چې وروسته په جګړه کې د دواړو فریقین په مابین کې ډزبندي هم اعلان شوه. خو په دې ټولو ورځو کې د پښتونخوا په جنوبي ضلعو او پخوانی قبایلي ضلعو نه د ترهګرۍ رپورټونه په دوام سره راتلل.
پی ٹی آئی پہ اختیار کم دا آغا دا ٹیررزم ختم ہونے دے پارا آگے من ذمہ داری دا پکر سا دا وہ کی آغا آ کونم نغواڑی آ ٹول سیاست دا ڈی چوک سیاست کئی، آ ٹول سیاست پنجاب سیاست کئی، آ ٹول سیاست عمران خان سیاست کئی، نو سزمون پولیٹیکل قیادت دا دی صوبی نہیں، نو دا دی صوبی حالت دا سشو لکا بلوچستان حالت تا.
د امنیتی ځواکونو د مړینې په حساب سره نومبر د روان کال تر ټولو خونړی میاشو. د پاکستان فوج سرلخکر جنرال عاصم منیر په ناروال او سیالکوټ کې د فوزی مشکونو په مکوول د پاکستان فوج د سرحدونو د حفاظت لپاره د هر ډول خطرې مقابله لپاره تیار او چمتو دي. په پښتونخوا بلوچستان کې د مدیر عاصی پر لپسی فوزی عملیات روان دي، خو په ترهګرۍ لا قابو نه د موندل شوی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
اوس هم د منځنی ختیځ حالات. په شام کې حالات ترنګلی دي او د حلب نه حما ښار لوري ته د یاغیانو پرمختګ بشار الاسد او د هغه په اتحادیانو فشار زیات کړی دی. بلخواته د امریکا دفاع وزارت ویلی چې امریکایي قواو د نه یاسي شنبه په ورځ د شام په ختیځ کې د وسلو څو سیستمونه تبا کړی دي. د شام د حالات په اړه بن نور تفصيل د نصر الله خان وورو چې همدا شیبه د امریکای د کانګرس مخینه په پروګرام کې را سره ده. نصر الله خان سره مشه په خیر راغلی. اول د شام د جګړو وروستي حال کرا سره شریک کړي د یاغیان او د شام د حکومتي ځواکونو ترمنځ شخړې کوم ځای ته رسیدلی او تازه صورتحال څه ده؟
د حکومتي چې کوم خبري ایجنسی د شام سنا هغه وایي چې حکومتي کم ځواکونه دي هغه په دغه حیات شام چې کوم ډل ده یا د سرین نېشنل آرمی چې کوم ده هغه مخکره روانو پاغي باندې بریدونه شوې دي او دوی 12 مایل یا 40 کیلومتر واپس کړی دي. خدای را موجود ده چې څنګه دوی حلب قبضه کوي یا الف قبضه کړی دی ډیره برخه دغه شانتي د ادلب چې کوم خارونو قصبې دي یا کلی دي هغه قبضه کړی دي. نو دوی د حما چې کوم مهم خار دی لوی خار دغه د یکدم قبضه کولو نه هغه وره هم موجود ده. خو بل پلو بیا چې کوم دغه یاغیان دي دوی چې دی د پینځه کسان چې کوم دینو هغه د ایران بیکټ ملیشیا چې کوم دی یاد ایران پلو او ملیشیا چې کوم دی هغه ویملا تړ کوي تاغه نیولې دي او د سریا د سوریا چې کوم پوز ده د هغه کسان نیولې دي. په دې کې دا دی داوا هم کړی چې دوه کسان په دغه کې بیا د افغانستان دي خو په دې اړه باندې دي انډیپندنتلی یا بهر به پلو چې کوم معلومات دنو هغه اوس پورې تصدیق نه شوی چې دی دغه داوا کې څومره رښتیاواله ده. خو جګړه لا شدید ده او په دې کې تر اوسه وایي چې دیار لسکا له دې جګړو شو پنیم لکه خلک پنځل لکه خلک پکې وجل شوې دي او د تش په تل خلکو پورې پکې دا به پورې شوې دي.
امریکا چې ویلي چې په شام کې حمله کړي او د وسلو سو سیستمونه یې تباه کړي د دې حمله جزئیات څه دي؟ په چای حمله کړي په کوم ځای کې او دلیل یې څه دي؟
د امریکا هم بیگا پینټاګان پروند نه هي شنبه پورز دا ویل پټرایډر چې کوم د ویان دي هغه د ویل چې دوی په شام کې په ختیس کې څو په خپل دفاع کې بریدونه کړی دي. بیا دي د جواز وړاندې کوچ الته دوی او ائتلافي ځواکونه موجود دي. دوی او ائتلافي ځواکونه دغه تلځکه موجود دي چې دوی وخت په وخت باندې د کورد ملیشا سره هم غلطه چکم ځواکونه دي یا خلک دي د هغه سره ملاتړ باندې د داعش خلاف عملیات کوي نه هڅو د امریکای پوځان موجود دي. نو دوی ویل چې دغه تلته په لارې باندې داسې د شکی یا وسلهي تړل شوی نو دغه خلاف دی اکشن واغستو دغه وشتلې دي او دا د دوی د تلافي ځواکونو ته یو غواخ او یو خطر وو. نو دوی دا د منځ نه وړل دي یا د دوی چې وخت په وخت باندې د ایران بیک چې کوم ملیشیا دزیا د ایران په چاغه حمایت کوي هغه وخت په وخت باندې د امریکا په پوجانو باندې بریدونه هم کړی دي او بیا امریکا هم وخت په وخت باندې دغه تبریدونه کوي په 2500 پوجان چې په عراق کې دي خو د عراق په حکومت په خوخه باندې دي او په شام کې چې کوم دینو دا د اغي حکومت په خوخه نه دي دغه تدید دغه خلاف کاروایی کوي د اسلامیک سٹیټ خلاف یا د داعش خلاف.
او بل مهمه پښتنه چې پیدا د البته ملګرو ملتونو د شام جګړه زپلو مهاجرو او د نور ملکونو ځانمنو شو ته د امراسي خواست کړی دی داسې منګه واوریدل د دې خبرې تفصیل څه دی او څه پیمانه امراسي غوښتي
دوی خو په ډېر لوی پیمانه باندې د امراستو غوښتنه کړې ده. دوی دا هم ویلي دي چې دیش نه سلوي خزر پورې خلک چې کم دینو هغه دغه هم خار نه هغه د وټلو کوشش کوي هغه خوځینه خلک پکین ختی هم دی په دغه ځګونو کې بیا د مرګ جوب لري رپورټونه هم مخه تراغلي دي او دوی بیا دا غوښتنه هم کړې ده چې چرته د ډی اسکیلیشن ونه شو کدا ماحول خکته نه شو دا کس چې روان دي نو دا به د جوب له همسه واکیو د بشری ناورین برامنست کی زکه چې دغل ته تروسه پورې چې کم مخکینی خلک کډوال شوې دي نو هغه هم ډیر بد حالاتو کې ژوند کوي او اوس چې سره روان دي په مختلف ځایونو کې جنگ جګړه روانه ده. نو دوی دا کم خلک چې وزینو دوی ته دا پته هم نشته چې دوی کم ته سیف یا چې کم محفوظ زیاده هغه ته ځان وباسي نو دوی بیا هم د غک کړي دي چې د بشری مرستې د دې سره وکړي شي خو بیا ډی اسکیلیشن چې دا کم حالات دي د کمیدو غوښتنه هم کړی ده.
ډیر زیات مننه نصر الله خان د پوره معلومات نن شوم سره مشارک کړی
مرادیو
سي. د امریکا صدر جو بایدن وایي د هغه د حکومت په دی ورسوي ورځو او هفتو کې د امریکا او افریقا ترمنځ تعلقاتو کې تازه دور پیل شوې دي. صدر بایدن په تاریخی سفر د افریقی انګولا هیوا ته ولاړ چې دې سفر پر حالې د وی وی خبريال انیتا پاول یو رپورت برابر کړی او زموږ همکار بهشت هلاشه تاسو سره شریک کړي.
دا د صدر په توګه د جو بایدن و افریقا ته لمړی او هم یو رسنۍ سفر دی. په کوچنی ټاپو کابو وردا کې د لاند سفر وروسته هغه د دوشنبه په ماښام انګولا ته د دوه ورځنۍ سفر لپاره ورسېدی. هغه په اجنډا کې مختلف موضوعات درلودل چې د صدر ژاو لورینکو سره یې شریک کړل.
زه ډیر ویاړم چې د انګولا د لیدلو لپاره لمړی امریکایي ولسمشر یم او زه په دې ویاړم چې تر اوسه پورې امریکا د خپل ملګرتیا د پراخولو لپاره هرې ممکن هڅې کړې دي او موږ ته مخکې لا ډیر سدي چې موږ یې قبول شو.
د هغه د ادارې د افریقا د چارو سلاکارې ویل چې بایدن انګولا د واشنگتن سره د ګډو اړیکو لمړی مثال ګڼي.
We the United States are working with Angola.
هغه هیڅ کله د دیموکراسي او بشري حقوقو مسایلو په اړه د خبرو کولو څخه ډډه نه کوي او زه فکر کوم چې دا د هغه په عامه خدمت کې یو ثابت عمل دی.
بایدن د دې هېواد د غلامۍ میوزیم هم وکړه چیرې چې د انګولا او امریکا ترمنځ د ژورو اړیکو یادونه هم وسوه او د راتلونکي لپاره یو هیله بښونکی انځور هم وړاندې کړل شو.
کوسه هم په دقیق ډول زه راتلونکو په حالاتو باندې نه پوهیږم خو ډاډه يم چې د انګولا او افریقا راتلونکو ډېر روښانه دي او دا ټوکنه ده.
د بشري حقوقو ډله بیا په دې هیواد کې دننه د بشري حقوقو په وضعیت د تشویش اظهار کوي.
Amnesty has repeatedly documented excessive and
illegal Amnesty په پرله پسې توګه د سولېز مظاهرو د ګډوډولو لپاره د بیزایا او ورژونکو ځواک مستند اسناد وړاندې کړی دي. نه یوازې دا چې په دې مظاهرو کې ورژونکو ځواک کارول کیږي بلکې قربانیانو کورنیو عدالت ته د لاسرسي حق هم لري. ورژوم دا ډول 2016 راځي چې په دې ملک کې محدودیت لرونکي قوانين لیدل دي.
ډراون د امریکا ځخته ویل چې ولسمشر تل د غندښنې په خصوصي توګه مطرح
کوي. He never shies away from
موږ له انګولا سره په څو ډیرو مهمو برخو کې کار کوو. یوه د کانګو دیموکراتیک جمهوریت په ختیس کې د سولې او امنیت پیاوړتیا ده. بلې په سیمه کې د اقتصادي فرصتونو پراخول دي. درېمه یې ټکنالوژي کې او علمي همکاري ده.
بایدن د چهارشنبه په ورځ به په لوبیتو بندر کې خپل سفر پای ته ورسوي چیرې چې د امریکا په مالی مرسته جوړ شوی نوی ریل لاین د افریقا له داخل څخه مواد و بندر ته راوړي. د لونډن څخه د انیتا پاول لپاره بهشت تلاش وی او ای ډیوا واشنگتن ڈی سی.
بیا هم خراغ لید جنوبی کوریا صدر یون سوک یول د نهی اسه شمه په ماخام په غ ملک په ناصافی توګه ماشالله اعلان کړه. خدا ماشالله ډیر ژر لری کړی شو. دی حالت د امریکا په دغه ملګری هواد کې سیاسي اړېګړې پډاګه کړی دی. کڅه هم صدر یون دغه فیصله ژر برته واخیسته خو حزب اختلاف په پارلمان کې د صدر د مؤاخذه درخواست وړاندې کړی او د جنوبی کوریا په سیاسي راتلونکو باندې شکونه راپورته شوې دي. تفصیل د وی او ای د خبريال بلګلو په ریپورت کې بختور شاو وړاندې کوي.
د صدر لخوا د مارشال لا د اعلان وروسته د جنوبی کوریا د پارلیمان نه بهر احتجاجي مظاهره پیل شوه. صدر یون وویل د غغام پورته کول ضروری و چې دا غ په وینا ریاست مخالفه قوتونه لمیان ځای وړل شي.
چنن ای پیژنګ ګیومل ټونګه
د ایمرجنسی په دې امر با ز کوریا بیا ودان کړم او په نړیوال دلدل کې به د ډوبیدو نه بچ کړم.
دغه اعلان لږ وخت وروسته د جنوبی کوریا عسكر په دغه قانون سازي عمل پیل کړو او په هر ډول سیاسي حل زلو یې فوري بندیز ولګو. خو پوس په دغه کار کې پاتې راغی او په ګنشمیر کې پارلیماني غړي بیا هم په بهر دروازه ولال د پوز نه په زور د نن ورتیر شول. مرکزی حکومت مخالف مشر لی جای مینګ د قامی سملې ودانی ته د ورننه وتلو خپل هغه ویډیو هم نیغ په نیغ خبره کړه چې پکې د ډیر په وارخطا انداز سره په توندۍ په لګیدلی باړ ور اوړي. پارلیمان ته په ورننه وتلو سره یو سل نوی پارلیماني غړو چې پکې د صدر یون د خپل پارټي غړي هم شامل وو د مارشال لا په ضد یې رائے ورکړي. په شپږو غنټو کې دننه دننه صدر یون یو ځل بیا په ټلویزیون راخکاره شو او دا ځل یې د مارشال لا د ختمولو اعلان وکړو.
کرچمان
ما د کامی اسمبلی نه غوښتنه وکړه چې بیا بیا د قانون سازي او بجټ په لارو کې د خندانو او د حکومتي احتساب د حسونه د فوري لاس واخلي چې ورسره د حکومت کارونه په ټپه ودرېږي.
څنګه چې د جنوبي کوریا په وس بیا تلاړو نو ملکی چارې بیا روان شوه. چرته چې په تیرو سلويختو کالو کې هم مارشل لا نو عملی شوه.
منجو چوي وا
زه او د مخالفه سیاسي ډلو نور مشران باید د جمهوریت د هیواد د مستقبل او د اولس د ځان او مال حفاظت کوو.
په واشنگتن کې د خارجه وزارت وایان ودانت پټیل اویل امریکا د صدر یون د اعلان نو وړاندې نو خبر کړی شوی.
مونږ د کوریا په جمهوریت کې پیروان پرمختګ اندېښمن یو. مونږ د کوریا په جمهوریت کې د خپل همسیالانو سره دلته په امریکا او هلته په سیول کې په هر کچا رابطې ساتو.
د جنوبي کوریا اولس کې د شي په دې کار سره قابونه کړی شي. د مبارزینو زنولو او ډلو ویلي دوی تر هغه د خپل احتجاجونو جاری ساتلو منسوبه لري تر څو صدر یون استعفا نه وی ورکړي. د سولنا د وایس اف امریکا بلګالو د ریپورت لپاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
او سمبرته ګرځو د پاکستان حالات ته. د کوزمه د کوزي کورمه سیاسي او مدني فعالانو په بغن اوچت او مندوري کې خلکو ته اوختي مالی او ځاني زیان پاړه. نن د دسمبر په 3مه په پیښور کې احتجاج کړی دی او ویلي دي چې د نوامبر په 22مه ځینو ترهګرو ډلو د هغوی په بازار او کورونو یرغل کړی دی. احتجاج کوونکي وایي په دې یرغل کې د یادو سیمو خلکو ته په لویه کچه زیانونه اوختي دي. په دې اړه باندې زمونږ خبريال فرید چنواره چې همدا اوس د سکایپ د لارې په پروګرام کې را سره دی نور معلومات شریک کړي. فرید چنواره ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته. اول که د کور می دغه پیخو پاړه موږ سره معلومات شریک کړي په دغه دریو سیمو کې چې دوی داوا کړی دی چې یرغل ور باندې شوی دی د پیخې جزئیات څه دي؟
فوالله مې چې کومه وګورو د نومبر په 28 باندې کومه کافیلا نوې چې نور او منډوري هغه نومبر په 28مه علیزی سیمی خلکو په بغن او بغن سره شاوخوا کورونو باندې او په بغن بازار باندې شپې ماخام سره سره یرغل کړو او په دې یرغل کې 15 پورې کسان وژل شوي او بانزوسونه زیات ژوبل شوی وو. په باغن چې کوم بازار دی په هغه کې د ځای خلکو او انتظامیا تر مخه 300 زیات دکانونه سوځول شوی وو. داسې په اوچت مندوري او په نورو سیمو کې چې کوم کورونه هغه 500 زیات شمیره خودلې کیږي. د سره سره زرو زیات کورنۍ چکم دی هغه هم د زین وتل دی. نن هغه په لړ کې د کوزي کور می چکم اوسیدون کی دی بغن او چات مندوري ډاټ کمر هغه د پیښور پریس کلب مخه ته احتجاج کړو او هم دغه غوښتنه وکوله چکم خلک په بغن باندې چکم یرغل شوایو د نومبر په 28مه په هغه کې ککړ دی باید هغه په ضد باندې سخت ګامونه اوچت کړای شي او چې کوم دوی ته مالی زیان اوښتای دی نو هغه دې هم دوی ته پیسې ورکړای شي، اصالت یې وکړی شي. ځکه چې روزګارونه یې په ټپه ودرېدلې دي، بازار یې سوځېدلی دی، دوکانونه سوځېدلي. په دوکانونو کې په کورونو شمیر کې دوی ته تاوان اوښتای دی.
په دې اړه باندې چارواکي څه وایي؟ حکومتي انتظامي چارواکي څه خبره کړې ده او کنه؟
فوالا میسی پرون د وزیر اعلی خیبر پا په مشرۍ کې د کابینه غونډه او په هغه کې دا ویل شوی و چې الته خلکو ته کوم ځاني او مالی زیان رسیدلی دی نو هغه ازاله بکیږي چې کوم خلکو دوکانونه وران شوي دي او کوم خلک مړ شوي دي په دین خطو په 300 روپۍ منځوري هم دی د لپاره ورکړی ده. وزیر اعلی دا هم ویلی دی چې دغه پیسې کمی او خلکو ته ونرسي نو په دې کې به مونږ نور هم زیاتوالی راوړو انتظامیا دا وای چې بګن او بګن سره شاو خو کورونو باندې کوم يرغل شوی هغه په لړکی وزیر اعلی خیبر پختونخوا امر کړای دی او سروي بکیږي او دا وخت لکیږي چې خلکو ته څومره مالی زیان رسیدلې څومره دکانونه سوځیدلې څومره کورونو ته زیان رسیدلې او سوځول شوی دی
ډیره زیاته مننه فرید شینواری معلومات نن شمو سره مشارک کړل ژوند یوسه
مننه
بیا هم بخیر راغلی دا د وی ډیوا د روانو چارو خبری خبرونه د پاکستان او روسیې د چهارشنبه پورز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ د پیاوړتیا په مخه اته تړونونه لاسلیک کړي بل اړخته پاکستان د قطر نه د ال ان جی اخیستل یو کال ځنډولې دي تفصیل په لوی خیبر پښتونخوا کې الیاس خان شریک کړي چې ستاسو په مرته راګرځو
پاکستان د کوم د توانای مرکزی وزیر د اویس لغاری دغه په دا وخت د ماسکو په سفر د بینل حکومتي کمیټونو د دوړ هوادونو ترمنه نن په دغه اته مفاهمتی یادښتونو یا ایمویوز باندې تلاشي دي چې په دې کې زیاتره چې کوم تجارتی دي او د ورنګ سوداګری اقتصادي او د دې ترڅنګ د اکیډمیا ترمنځ تبادله ټکنالوژي او یو شمېر نور مدونه په دې کې شامل دي په دې باندې د پاکستانی مطبوعات دا وایي چې هیوادونه تلاشي د دې ترڅنګ د غیر روسو داسې یو خبرونه هم پاکستانی میډیا کې راغلي وو چې ټول هیوادونه روس په پاکستان ته په ارزانه باندې هم تیل ورکول باندې هم تلاشي لري او دا به د راتلونکي کال د جنوري په دا کوم ته درامت کول دي دا په پیل شي ونن بیا د پاکستان د پېټرولیم مصنوعات او مرکزی وزیر مصدق ملک یو خبري غونډه کې دغه خبرونه به اساسه بللي دي او دغه دغه ویناوه کسه هم دغه مفاهمتي د شتونه اته لاسلیک کوي دي چې د دوړو هوادونو ترمنځ به یو انرژي پسنګ کې وړي کې نور هم پیاوړي کړي او ترکه مې پوري شي د روس نه د تیلو پټرول او د ډیزل او په ارزانه بیا درآمد کولو د خبر نه راغلي د میډیا کې نو دا به بنیاد دی او دا سه هیڅ قسمه سر لوزنامه نه در لاسلی کوي زه به دا هم په کتونکو او ریدونکو ته وایم چې دا په داسې حال کې چې روس دا واخه د نړیوالو بندیزونو د لاندې او سیرون کې پیداوي چې پاکستان د نشي کولای چې دا آی ایم ایف نه یو خوا د او عرب ډالر اور اخیسته دي یا د پاکستان زیاتره شکم برآمدات دی اغه یورپی یونین اروپای اتحاد هیوادونو ته جی ایس پی پلس پر کاتا کې زی او د امریکای سره مخې تجارتي چې د روس نه بندیزونو باوجود دغه قسمه ګام پورته کړی کسه هم ان هم د روس نه د انرژي په څنګه کې مې راځنامې تسلیتي او اغه کاروبار هم په خپل میاسي کوي او پاکستان بیا سیرون کې وایي چې د دې جوګنه ده چې په تاسې نړیوالو بندیزونو د مقابله وکړي
مو خبر دا هم چې د قطر نه د ال ان جی د اخستو چې کوم د هغه چې یو کال روسته کړی دی یا ځان په کې راوسته دی په دغه خبر باندې کړی وختون کې ورته خبر کوي
چې بالکل په دې اړه باندې د مصدق ملک ویناوه د پېټرولي مرکزی وزیر دا واخه چې کوم د ال ان جی مونته یا قدرتۍ ما یې ضرورت په دیواله بازارونو کې په لختونو کې پاکستان کې هم د دې لګخ موجوده وخت کې کم شوی دی نو ځکه چې کوم راتلونکي کال کې به مونږ پینځه ال ان جی مونږ درآمد کول بیړۍ د قطر نه هغه فلال مونږ ځنډولې دي او چې کله مونږ ته ضرورت وي چې مونږ ته دغه ال ان جی سپکار دي د قطر نه دا غیر رسته بیا مونږ په ډیره باندې سپریټ پرکو او د دې دغه ویناو چې موجوده وخت کې زمونږ کم ضرورت دی هغه پوره دی په وجود د دې چې په یخنه دغه ضرورت زیات شي او بیا هم د وزیر ویناو چې پاکستان ته فلال په موجوده وخت کې د ال ان جی د درآمد کولو ضرورت نشته دغه 15 شپونه بچ کومه راوستل د قطر نه فلال دغه مونږ ځنډولې دي
ډیر زیات مننه کوم ریاست خان صاحب د وخرا کول او معلومات شریکول یو جهان مننه
مننه ستاسو.
د پاکستان سپریم کورټ په پارلمان غا کړی چې په ملک کې د بيدرکه کسانو مسله دی هوار کړی. د لادرکه تنانو په اړوند د سیاسي او بشري حقوقو ډلو په بیلابیلو خواصونو باندې دا ورېدنې په محل جسټس جمال مندوخیل دا مسله مهمه ګرځولې ده. بلخوا د لادرکه کسانو لپاره کارکونکو فعالان وایي د مسلې حل د پوز سره دی. نور حال د اسلام آباد نه د ارشاد حسین په ریپورت کې.
د دسمبر په دریمه نیټه د سپریم کورټ د جج جسټس امین الدین خان په مشرۍ د اعلی عدالت په کسیزه بنچ پاوریدنه کې ویلي په جبري توګه د لادرکه تنانو مقدمه په های کورټونو او سپریم کورټ کې چلیږي. په زرګونو خلک لادرکه دي او دا د خلکو د جون معاملې ده. دا ستونزه به پارلمان ته هوارول وي. ډیپټي اټارنی جنرال عدالت ته ویل چې 13 ورځې د لادرکه تنانو په معاملې د مرکزی کابینه غونډه کې بحث شوه او په دې لړ کې کابینه یو ځېلی کوم ټی جوړه کړي چې خپل سپارښتنه به کابینه ته وړاندې کوي او حکومت غواړي چې د لادرکه تنانو د معاملې حتمی حل راوباسي. د لادرکه تنانو د موندنې لپاره کارکونکو فعاله امینه مسعود جنجوہ چې خپل هم په دې مقدمه کې خواص کوونکې ده وایي دا مسله پارلمان نشي حل کولی.
پکار دی چې عدالت چیف آف آرمی سٹاف تا آئی ایس آئی ہیڈ تا ایم آئی ہیڈ تا دا دا سی دیل دا میسج ور گئی چتا سو یو ٹیبل باندھ کے نے اور ملک لپارا لگ مشورہ ہو گئی ملک چر تگرزی ملک مستقبل لپارا فکر رکا چہ ہر صبح نا کسان رکی گی یو کال کے 350 کے سنا شوی دی یو کال کے او هر طرف نه ټولو نه زیات کسان کې بي کې نه رک شوې دي. هغه نه بعد بلوچستان کې بیا پنجاب نه بیا سند کې
پشپک کسیزا آئینی بینچ کې شامل جج جسټس حسن رضوی پښتنه کړي چې د لادرکه تنانو د کمیشن سره خو به معلومات وي چې دا خلک چا لادرکه کړي او چې کم کسان بیرته راغلي هغوی سوای چې چا پورته کړي وو. نو جسټس جمال مندوخیل په خپل ځواب کې ویل چې لادرکه کسان کورونو ته د ستنېدو وروسته هیڅ نه وایي. په پاکستان کې د اوږدې مودې راهیسې زرګونو کسان ورک دي چې زیاتره پښتانه او بلوڅان دي. د بيدرکه کسانو کورنۍ ورسره د راخورشي کولو لپاره فعال تنظیمونه او د بشري حقوقو ډلې د خلکو د لادرکه کولو تور د پاکستان په امنیتی او استخباراتي ادارو پورې کوي او دا داوه هم کوي چې ځنې کسانې په جالین خطو کې وجل شوي هم دي. خو پوز او استخباراتي ادارو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی غړی او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وای
نو شو بل قانون جوړ شو چې دغه ادارې د میاشو د پاره یو سړی چې کولای شي دې مطلب دا دی چې انفورس ډیسپیرنس حساب اوس یو قانوني جواز ورکړي.
په پاکستان کې په زوره د خلکو د بيدرکه کولو لړۍ د کلونو راهسې روانه ده. خود دې هیوا د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف په دور کې په دې کې اضافه راغله. په بيدرکه شو کسانو کې زده کوونکي وکیلان سیاسي او مدني فعالان خبريالان ډاکټران پولیس او مشکوک وسلوال شامل دي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې حکومتي کمیشن روان کال د جولای میاشت کې ویلو چې د 2023 کال په لومړو شپږو میاشتو کې د لادرکیو نورې 190 پیښې ریپورت شوې دي. کمیشن وای په تیرو 14 کلونو کې ورسره صد پاسه 10,000 کسانو د بيدرکې مقدمه درج شوې او په دې کې تر اوسه پورې 6,450 لادرکه کسان معلوم کړل شوي او 2,270 کسانو قضیه ورته لا پاتې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې مازوران وای د افغانستان سره په شریکه پوله وړاندې تر دې د دوی لږ روزګار روان وو، خو اوس د پاسپورت او ویزې په شرط په عمل کېدو سره پاکستانی چارواکي دوی البته دوی خپل روزګار ته نه پرېږدي. دغه مازورانو احتجاج هم کړی او له حکومت څخه یې البته غوښتي دي چې د دوی ملاتړ وکړي او دوی سره د مرسته وکړي. نعمت الله سره دی د نور تفصیل سره.
کوشنی بچان د لاسو نیولې یو ځوان سپې اشاره خبرې کوي وای د سخت غربت سره مخامخ دي د بیروزګاری لامل خپل بچانو ساتنه نسی کوي ودته به څوک روزګار ورکي
دی وای چې زما نوم سعد لادی زبجب ګونګایم ماته څوک روزانه لنه راکې چې زکار وکم زه د حکومت د مطالبه لرم چې ماته یو روزګار راکې یو دغه راکې زما د کښنی بچان دی وای سپه وکم په غاړم چې وتلې دي کوړه می کورواله لاټین راکوي چې زه دغه سره کښینه م دغه وکغه بچان روزګار غواړي ډوډۍ غواړي مې راکې مخ خاص کوم د حکومت د مطالبه لرم چې مشته خپل روزګار راکې
په چمن شار کې موجود دغه مازورانس د چمه د مطبوعاتو مرکز او مختد احتجاج په توګه ولاړ دي ته دوی سره خپل کوښنی بچان هم ورسره دي دوی وایي چمن پر دروازه باب دوسی باندې په یو ورځ به 500 روپی ګټلې د بچانو نفقه به په برابرولو خو پاکستانی چارواکو پر دوی باندې روزګار دروازې باندې کړې او په سرکاري ملازمتونو کې خپل کوټه هم نور کوي
چمن پر دروازه باندې 1500-300 روپی موږ ګټلې هغه مر باندې باندې کړی دی بالکل پکلکه باندې یو مازور هم نه پریږدي نو موږ سره بچان دي دغه موږ بچان دي موږ کور ساتنه غواړي نن سبب مشرک ساته معلومه ده چې هر یو د ورور د ورور سره بیزار دي نو موږ هم دا غواړو چې موږ ته خپل لک راورسیږي کم 5% کوټه د مازوران د پاره ویل سوی ده هغه کې موږ ته په 100% کې نیم پرسنټ هم مرستنه درسېدل
پاکستان حکومت د افغانستان سره پر داخلي دروازو پاسپورت ویزه شرط عمل کولو سره د نور کوښنی سوداګرو ترڅنګ د دغه مازورون روزګار هم بندسو پاکستانی چارواکي وایي دغه خلک سمګلین کول غواړي چې د پاکستان د قانون لاندې غیر قانوني کاروبار کولو هیڅ اجازه نه ورکول کیږي خو دغه مازورین سي اکثره پاکستانی ملیشیا ځواکونو د چمن مرکز ومخته د احتجاج په توګه هم ولاړ وي د پاکستانی چارواکو سره پر چمن دروازه روزګار لپاره پر شول غشتنه کوي
روزګار لاندې د غویو ول خپل کاروبار شروع دی اوس بلاله یواز نه کم زموږ د معذور دی چې د بل د لاس محتاج په سوال او په پکر باندې موږ په خپل شرمیږ خدای پاک یې پم زکه د نن کې چې موږ به وچاته لاس نس موږ له دا مرچف زور یې ګټو 1500 ګټو
د مازورانو د سازمان انجمن مازورین مشر وای چې دوی مازورین پر خپل پښو درول لپاره هنرمند کول پر پر هڅه کوي خو څکل یو مازور هنرمند سي بیا ورته د روزګار مسله جوړه سي او حکومت په سرکاري ملازمتونو کې خپل کوټه نور کوي او نه پر بارډر خپل روزګار لپاره پریږدي
چې زمرج د تعلیم د خوا کمزوري ده زمرج ته روزګار نه ملاويږي او مژ په یو داسي علاقې کې ژوند کو چې زمرج دارالمدار ټول د بارډر سره تړلې وو دا وخت زمرج بارډر بند دي نو زیات کار د روغ خلکو سره سات سات مژ مازور خلک دا وخت په د یو ټیم پر ډوړي باندې مژ مطلب هریان یو چې مژ بچنګ دی و د ټیم ډوړي د بچان د پاره پیدا کو
مازورون ته پاکستانی اداره نادر خپل بیل شخت کارت ورکوي پر هغه باندې د حکومت لخوا په تعلیمي ادارو د سفر په مال کرایو کې او سرکاري ملازمت ترلاسه کول وروسته خصوصي الاونس ورکوي بلوچستان حکومت تیر کال دغه الاونس 2000 روپی څخه 3000 روپی کړی خو مازورون بیا دغه ګله کوي چې حکومت ودی ته هیڅ قسم مراعات نه ورکوي او نه ورته د روزګار بندوبست کوي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټی وی چمن
په اوسنی اثر کې د طالبانو په فتوو کې ګیر افغانستان یوازې فتوا ځپلی اسلامي ټولنه نه ده. افغان لیکوال، عالم او شاعر عبدالباری جهانی په خپل نوی کتاب فتوا او تصوف ملګری کې مخالف دغه کتاب کې لوستونکو ته خیږي چې د اسلام په تاریخ او په خوانیو دورونو کې فتوا څه ډول و او څنګه وکارول شو. د یاد کتاب مخکتنه 13 اونۍ د امریکا په ورجینیا ایالت کې وشوه. نور حال منازر شهید تاسو ته وړاندې کوي.
فتوا او تصوف درې سو نه سلويخ پانی او شپږوشتو کلری کتاب پر روانه پښتو کې په پیچلي مسله فتوا او د نیمه نه لګه برخه کې په تصوف د لیکوال عبدالباری جهانی فکر څېړنه او د تاریخي حوالو ترڅنګ معلومات ورکوي. د د مخکتنې په محفل کې خاغلی جهانی وویل کتاب کې د داسې فتوو لکه د اصفهانیانو پر ضد د هغه وخت د مکې د عالمانو نه د افغانستان د میرویس نیکه ترلاسه شوې فتوی ذکر شته، خو د هغه په وینا د فتوو په نامه خرافات هم لري. د لوستونکو لپاره دا کتاب که څه هم د تاریخ یوه ننداره ورکوي، خو د کتاب متن په اوسنی وخت یعنی یوویشتمه پیړۍ کې هم په افغانستان او پاکستان کې د میشتو ټولنو لپاره دا نن ورځ هم یو ډول نږدېوالی لري، ځکه چې څو ورځې وړاندې د پاکستان یوې حکومتي څانګې اسلامي نظریاتي کونسل مشر رغیب نعیمی انټرنیټ ته د رسایي لپاره د وی پی این کارول حرام بللی و، او په 10 اکتوبر د طالبانو د خو بد یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت موقتی وزیر خالد حنفی په یو پیغام کې ویلی وو چې د یوې میرمنې غږ اورېدل د بلې میرمنې لپاره هم سم کار نه دی.
دې غونډې ته زور غلو هم او د دغه کتاب ډېرې برخې مې لوستې هم دي. زه به یوازې د فتوا برخې په هکله باندې خبر وکړم چې دا کتاب اوس هم د افغانستان یا پاکستان غونډې ټولنو لپاره هغوی سره سمون خوري، ځکه چې دغه دواړو هیوادونو کې اوس هم مولا یا طالب په یو یا بل ډول باندې فتوی ورکوي. او په دې کتاب کې د فتوو زوړ تاریخ هم کتلې شوی، د اسلام د اوومې پیړۍ یعنی د لومړۍ هجري پیړۍ نه واخلا، بیا د غشانتې 12مې پیړۍ په میلادي کال کې، او بیا د عثمانیه او بیا د مغولو دا ټول دورونه پکې یاد کړي دي. او مقصد یې دا دی چې څنګه درباري مولا فتوا د چا د جبر یا د ریاست لپاره کارولې ده.
د کتاب مخکتنه کې ناستو ګډونوالو د ښاغلي جهاني نه پوښتنې هم وکړې.
دا خو یې د روشن فکرې له اړخه ټکرې یا سوال دی که دا بل نوې راوستل چې دا تور ویرانې خو بیا د دین څخه اوس بل تعبیر یا هغه د دوی په وړاندې په اړه څه دی هغه ټکرې هغه احتمال څنګه ځوي وطن د کومې پاتې دی؟
نو اخو مال ټول چې هغه لکه د صوفي جنګ او د جمل جنګ اخو لکه د شیعه او د سنی جنګ اخو لکه د وهابیانو او مثلا د بریلویانو جنګونه اخو د غنه لري اخو ته دوام لري اخو روان دي په مقابل کې چې د ټولو فتواو په مقابل کې چې لري هغه منوریت یې د خلکو په وړاندې.
په کتاب کې ورکل شوې تاریخي حوالې ښیي چې د اسلام د لومړۍ هجري او یا د میلادي اوومې پیړۍ راهسې د مسلمانانو مشرانو او درباري عالمانو لکه په افغانستان کې د اوسني طالبانو په رنګ د فتوا په مټ زورواکي او د جبر حالت ټینګ ساتلې.
یو مناسب واده یوبلنا اولتی چوش مزلکی کافر نری مگر امام مالک وایت باید بوزید سی تدار فتواو اساس نمی ما یه توجوه کلی چون ده فتواو پارکی باید امکتاب سرگولی کی.
د کتاب ځینی بابونه د تصوف په اړه دی او لیکوال وایي چې په 10مه میلادي پیړۍ کې د اسلام د زیږیدنې په کور کې یعنی مکه او مدینه کې د تصوف کوم رنګ یا شکل د تاریخ په پاڼو کې نخکاری. او خاغلی جهانی د هند په نیمه وچه سیمه کې د اسلامي تصوف په اړه وایي چې د هندي عقیدو تر سیوري لاندې دی.
زهوګه په خاني جماعت له شو پرواز باندې چې خلک یې نسته نو الفوا به زکوه بیا به عصري زکوه ته راغله. ډېر دي زهوګه ډېر لوی لوی استادان چې امیر صاحب دې لښین صاحب دې حاضر صاحب دې ورفات صاحب دې جنوا صاحب دې همداسې استاد رشاد دې بیا د نور دې دا ټول د جماعت د بروازو نه راپورته شول. د دیني علم په واسطه باندې عصري علم او د دیني علم ترمنځ پلونه شو او خپله پوهه یې موږ ته راورسه.
خاغلی جهانی د تصوف د پخوانیو لویو نامو لکه د حسین بن منصور حلاج سره سره د پښتنو په سیمه کې د 14مې پیړۍ پیرو خان، بایزید انصاری او د هغه د وحدت الوجود د فلسفي یادونه هم کوي. د کتاب لیکوال خای وای چې د وحدت الوجود د فلسفه په اړه کڅ هم ډیر سوال شوی، خو دغه فلسفه د هر وخت ملایانو رد کړی دا. خاغلی جهانی د پښتنو لپاره د پیر روخان سره د اخون درویزه د دښمنۍ مثال هم ورکړی دی. مناسه شهید، دیوا، امریکا غاک، واشنگتن ڈی سی.
په مردان ښار کې د نړیوالو ژبو د زده کړو یو ورځنی کانفرنس شوی چې په کې تعلیم بوهان وایي ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه کې کولو ته اړتیا لري، خو د نړیوالو ژبو زده کړې ځوانان د دې جوګه کوي چې په نړۍ کې د نورو قانونو سره سیالي وکړي او په بهر هیوادونو کې د ساینسي، طبي او ډیجیټل زده کړو وروسته په اسانه پرمختیا کولی شي. تفصیل د ریاض حسین پر رپورټ کې.
د نړیوالو ژبو د زده کړو په اړه د یو ورځنی غونډه په مردان ښار کې د فیلکس کالج لخوا را جوړه کړې شوې وه. انتظام کوونکي وایي په پاکستان کې د انګریزي او نورو ژبو زده کړې په دې وجه هم زیات اهمیت لري چې ځوانان د ملک نه بهر هیوادونو ته د روزګار او تعلیم لپاره سفر کوي، او تر څو چې هغوی نړیوالې ژبې نوې زده کړي د نورو قانون نه به شاته پاتې شي.
getting knowledge and skills aur chista sara da tool nahi da gina baghair to mukhtatle nashi matlab yo student de aga science wel gwaadi aur jide pada jab poe nahi aur de part ko poe gina na be impossible de jide science subject poe shi.
په دې غونډه کې ځوانانو، هلکانو او جینکونو علاوه د تعلیم پوهانو، استادانو او محصلینو په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. پوهانو د تعلیم په اهمیت هم رڼا واچوله. پوهانو وویل د ماشومانو لومبه درسګاه د هغوی د مور غېګه ده. په کومه جبه کې چې ماشوم سوچ او فکر کولی شي هغه مورنۍ جبه ده.
بنیادی تعلیم چې دی هغه مورنۍ جبه کې پکار دی چې کوم د یو ریکمنډیشن هم دی او اسم خالق چې دی زوبطور ټیکنیکلی ټرینډ فلسفر لنګوست خبره کولی شو چې ریزنینګ چې دی هغه سره مورنۍ ژبه کې بهتر کولی شي، خو دې سره سره یو بل ژبه زیات ضرورت وي. هغه ته موږ وایو لینګوا فرانکا. د هر دور یو خپل ژبه وي. یو ټایم چې دی علاقې کې فارسی، عربي دا لینګوا فرانکا ویل وس دنیا کې خصوصا دې علاقې کې ایشیا کې کم زموږ وي اوسو دلته لینګوا فرانکا انګریزي.
په غونډه کې طالب علمانو خاکي او تقریرونه وړاندې کړل او د ټولنې دننه په ټولنیزو ناهموارو هم بحث وشو. پوهان وایي ځوانان هغه وخت د نورو قانونو سره سیالي کولی شي چې هغوی د نړیوالې ژبې انګریزي په ذریعہ ساينس او ټکنالوژي کې زده کړې ترلاسه کړي.
چونکه انټرنیشنلی انګریزي، انګلیش یو داسې ژبه ده چې په ټوله دنیا کې هغه ویل کیږي، خلک په پوهیږي، دغې په ټوله دنیا کې چې څومره ریسرچ کیږي او څومره کتابونه لیکلي کیږي په انټرنیټ باندې څومره سیزونه اویلیبل دي جدید، نو داغه د لپاره انګریزي جګمنو ضروری ده.
په هر وایي په پاکستان کې تعلیمي نظام د ستوندو سره مخ دي او زیاتره سرکاري سکولونه د چار دیوارې، صفا، اوبو، بجلی او بنیادی سہولتونو څخه هم محروم دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، دیوا، مردان.
د ډیوا ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، زمونږه دغه د مخصوصان خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل خبرونه تاسو په خدای سپارمه، خو هیرمونی شي چې تاسو کولای شئ چې هر وخت وغواړئ د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ تازه خبرونه، تفصیلی رپورټونه او تازه حالات زمونږ په ویب سټ او همداشان د سوشل میډیا په ویب پاڼه باندې چې د وی ډی وی پورې اړه لري هلته وګوري، ولولې او تعقیب کړي. نو تاسو په پاکستان سپارم علامه ملشه خشب.
ورکړي.